په پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن سهار وختي د افغانستان په خاوره د حافظ ګلبادر ډلې وسوال پنه کړی دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غالیګي تانې پر دوه افسرانو او یو سپاهي د یو کېدی د وژنې مقدمه درج شوې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په درون اکثریت د بریالی کېدو ادعا کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ پر 13مه یې سهار وختي یعنی نن سهار وختي د افغانستان پر خاوره د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال پنخه کړې دي. بیان زیاتوي د دې ډلې ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په ګڼو ترهګر بدونو کې ملوث دي چې په نتیجه کې سلګونه عام وګړي او د قانون عملي کوونکو ادارو اهلکار وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې ډل کې د مارچ پر 14مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې پر یو پوځي پوستې د وسلوال برید یادونه کړې چې په خبره پکې د پوځ و سرتیري وژل شول. د هغه برید ذمہواري د حافظ ګلبادر په نوم وسلوال ډلې منلې. پاکستاني رسنیو نن لیکلي چې پاکستان په خپلو بریدونو کې تحریک طالبان پاکستان د یو قمندان عبدالله شاه کور په نخه کړی دی. بلخه په افغانستان کې طالبان حکومت دفاع وزارت ویلي د پاکستان د بمباریو په جواب کې د پاکستانی پوځ پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه پوځي جامع پرتن د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد تصویر خپور کړی دی او په بیان کې وسره لیکلي چې سرحدي ځواکونو یې د پدرنو وسلو سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستان پوځ مرکزونه پنخه کړي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دا کار پر خوست او پکتیکا د پاکستاني جنگي الوتکو د بیگانه او بمباریو په غبرګون کې شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن پر ایکس لیکلي چې 13 شپه د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل په لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان ول وژلې دي. دغه په وینا د خوست په سپیر ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمبارۍ کې دوه ښځې وژل شوې دي. په همدې حال کې ځایي سرچینو مشالو ته ویلي چې د پکتیا او وزیرستان ترمنځ پر انګور اډا او د پکتیا او کورمې ترمنځ سیمو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غالیګي تانې د دوه افسرانو په شمول د درو پولیس سرتیرو پر ضد د هغه وطن د وژنې مقدمه درج شوې ده چې په یاد تانه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې و یعنی هلته کېدی و. د بریکوټ د پولیسو مشر ډي اس پي احسان الله نن د مارچ پر 13مه مشالو ته ویل د 13 فبروري میاشت پر 14مه په غالیګي تانه کې د غلا یو ملزم مړ شوی چې ورته پولیسو د خودکشۍ نوم ورکړی. خو وروسته د مړي په طبي معاینه کې معلومه شو چې هغه ور باندې د شوي تشدد له وجې مړ شوی. احسان الله زیاته کړه چې مقدمه د غالیګي د مشر تانېدار په هغه پسې د یو افسر او یو سپاهي پر ضد درج شوی او دا چې د هغوی د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. د یادونې ده چې د وژل شوي تن خپلوانو په دلیل کې احتجاج هم کړی و او د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه یې کړې وه. عدالت د پوسټ مارټم د پایلو پر اساس د پولیس افسرانو او سپاهي پر ضد د مقدمې درجولو امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د طالبانو یو مخالف وسلوال ډلې ملي مقاومت جبهه دا وکړه چې بیګا یعنی د مارچ پر 14مه یې په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. دې جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په هوتخیلو کې پنخه کړې دي. مقاومت جبهه په دې اړوند یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 خول کیږي. تر دې مخکې هم د رپورټونو له مخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر ځینو پوستو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. طالبانو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې په اکثرو هغو بریدونو کې دا وخت مرګ ژوبلې خبرونه رد کړي چې دا وي د مقاومت یا ازادۍ جبهو لخوا شوي وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 15مې دورې لپاره په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. دا انتخابات تر سخت کنټرول لاندې په داسې حال کې وشول چې له لارې نوموړی په اوکراین د پراخ یرغل لپاره د لوی ملاتړ لرل خول غواړي. د روسیې د انتخاباتو کمیشن ویلي د مارچ له 15مې تر 18مې ترسره شو درې ورځنه ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% خلکو خپلې رایې وکارولې چې پکې پوتین څه د پاسه 50% رایه تر لاسه کړی دي. په دې انتخاباتو کې د پوتین مقابله له درو نوماندانو سره و چې په ولس کې پیژندلې څیرې نه وي. په انتخاباتو کې د بریا تر اعلان وروسته یو یا کلن پوتین وویل دې ټاکنو وخوله چې ټول کام یو موټی دی. آزادو څارونکو دا د دې انتخاباتو د څار اجازه نه ورکړل شوی او امریکا هم ویلي چې دا انتخابات شفاف او خپلواک نه ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونو موریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمیز موضوعات رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان پر خاورې نن سهار وختي جنگي الوتکو د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال په نښه کړې دي. د چارو شتون کې وایي تاریخ طالبان پاکستان به هم اوس خپل غچ اخلي او تاوان به یې د ډیورنډ کرښې دواړه خوا حکومتونه او ولسونو ته وي.
ٹی ڈی پی باؤنس کوشش کبھی کہ دیدا قبری دونوں انتخاب ہم واقعی طول نجاب تقسام افغان طالبان و پاکستان حکومتوں خلق تکی گی.
پرون د کورمه په صدا کې یو جرګی حکومت غوښتي چې د انټرنیټ لاري د مذهبي کرکی خبرونکو پر ضد جدي او عاجل ګامونه پورته کړي.
مو کورمه کې ډېر خو امن راغلی دی خو د حکومت نه لګه ګلاب شته. هغه کسان چې هغه باندې اف آی آر شوی دي هغه تصاویر نه ملويږي.
او د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د ټولنې یو استاد د صوبې له نوي حکومت غواړي چې د پیښور نشترحال ورته د موسیقي پروګرامونو لپاره په اسانو شرایطو ورکړي.
د ډېرو خلکو کار او د دې د لاسه خراب دي نو چې نشترحال دغه موسیقي او د دې لپاره آزاد پاتې شي.
هله د مشال رادیو سره اوس مشال ریډیو اوریدونکو مونږ تاسو ته رپورټونه لرو. خو ورزو اول په کورمه کې زمونږ خبريال دی طارق اورگزی کله چې دا وخت په پیښور کې وی خو د کورمه خبرونه مونږ ته راکوي. او تاسو ته مونږ په خبرونو کې ویل چې نن سهار وختي راځي چې پاکستان هم نن د تصدیق کړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې نن سهار وختي د افغانستان پر خاورا تحریک طالب پاکستان ګلبادر ډلې وسلوال په نخښه کړې دي. تر هغه وروسته بیا داسې خبرونه هم دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان طالبانو او پاکستاني او سرتیرو ترمنځ نښتې شوې دي. په کورمه کې هم داسې یو څه روان دي یا روان وو. تازه حال اخلو خپل خبریال طارق اورگزینا. اورگزی صاحب سړی مشي درته وایي او تاسو سره څه خبرونه دي چې په کورمه کې نښتې روانې دي یا که شوي وي نو څه مرګ ژوبله اړولې ده چارواکو څه ویلي دي ځایي خلکو تاسو ته څه ویلي دي؟
ډېر مننه. دا په کورمه کې چې پر پاک افغان پوله نن سهار چې کومه جګړه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تر توغندي او راپریوتلو په شروع شوه هغه چې کوم دی هغه لا هم روانه ده. او په جګړه کې تر اوسه دیخوا د سلور امنیتي سرتیرو په شمول اتو عام وګړي چې کوم دی هغه زخمیان شوي دي. او په شنګک کلی کې شاوخوا 2 بجې یو توغندي په راپریوتلو سلور تنه چې کوم دی هغه زخمیان شول. او دغه شان تر دې وړاندې له افغانستانه ماټر ګولا په جنگل پوستا د لګیدل لکبله سلور ستراتیژي کم دي هغه زخمیان شوی ول. دا دواړه چې راجم کړي نو اته کسانو ته جوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د یو کیپټن مړکېدل خبره هم په رسنۍ ورغلي خو د کورمی پولیسو مشر مظهر جهان یی تصدیق نه کوي. ما د پولیسو مشر نو پوښتل چې په ډان نیوز کې د تاسو په نوم یو افسر د مړکېدل خبره چلیږي نو هغه په جواب کې راته وویل چې څنګه ورکولې شم زده خبر پوځیان چې زخمیان شي نو هغه سي ام ایچ او داسې نورو پوځي روغتونونو ته وړل کیږي. ماته معلومات هغه ویل چې دا معلومات چې کوم دی د پوځیان په برخه کې ماته ناراضي او وايي په دغه اړه تاسو ته اس پی آر خبر درکول شي. د سلورو امنیتي سرتیرو زخمیان کېدل خبر ماته له هغه انفارمیشن رپورت ملو شوه چې مختلف امنیتي او حکومتي ادارو ته شوه دي. او د سلورو زخمیان شوی عام وګړو پاړه د پړچنار هسپتال مشر امیر حسن جان وای د ټولو حالت چې کم دی هغه له خطر بهر دی. او زیاتوی چې ابتدایي علاج پس هغه ټول چې کم دی له هسپتال فارغ کړل. او هغه د امر ته ویلو چې په هسپتال کې ایمرجنسی نافذه کړی دا میډیسن چې کم دی هغه سره پوره دی او داسې ممکنه بد صورتحال نه چې کم د بچو لپاره ټول تیاریان یغوی وای چې موږ مکمل کړی دي. که څه هم د جګړه مخکې تیزه وه خو اوس کمیر غلې دي او د پولیسو راته ویلو چې یو یو دوه دوه ډزونه اوس کیږي خو دا پته نه لګیږي چې مخکې صورتحال به څنګه وي. البته دا ټول صورتحال دی او دغه جګړې د جګړې له کبله چې کوم دي د پولې دیخوا خرلاڅه بوړکی بغدې او شنګک علاقې متاثره دي او له دغو علاقو چې کوم دي خلک کډي وستل هم پیل کړي دي. د شنګک حاجی کمال حسین ماته اوس وخت مخکې راته ویلو چې ګولې په عامه بدی هم راځي نو ځکه دوی چې کوم دي د پاړچینار په طرف خپل کډي وستل پیل کړي دي. نو دا ټول صورتحال دی او د دې نه علاوه
سمه ده طارق جان ډیره مننه. طارق اورغزی مونږ ته د کورمې حال راکو چې هلته هم د پرون چې بیګا چې بلکې د شپې ناوخته چې سهار وختي ورته ویلی شو پاکستاني او جټل وتکو د افغانستان پر خوره حمله کړی دي ځنې وسلواله په نخه کړی دي او د دې تصدیق بیا نن د پاکستان د خارجي چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم وکړ. نو طارق اورغزی تاسو ورول چې بیا افغان طالبانو چې کوم سرتیری دي ځواکونه دي هغه هم د پاکستان خواته پر د پاکستانی پوسټو بریدونه کړی دی غوی کې بیا ځایی خلکو ته هم نقصان رسیدل دی غوی په کورمه کې تاسو اوردل چې خلک لګیا دي دغه پولیس ته چې مې څیر مې نږدې دغه دی کلی دی اسې مې دی لا غزا لګیا دي کډ کبي اوس په هم په دغه موضوع یو مرکه ته راځو. لکه تاسو اوردل چې ډیورن کرخه دغه نخته هم شروع دی بیګا افغانستان حکومت هم منلې طالبان حکومت چې پاکستان جټل وتکو جنگی جازونو د هوی پر خاوره حمله کړې ده. نو پر دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د امنیتي او سیمه ایزو چارو لشنون کې سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې دې ته اړ شو چې د افغانستان پر خاوره حمله وکړي.
اتبن پاکستان کې ډېر غټ برید شوی وو. د پاکستان د فوج کرنیلان او میجران او فوجیان پکې لمنځه تللي وو. هر کله چې دا ډول برید کیږي پاکستان کې دننه او هغه یو عکس العمل رامنځته کوي. د خلکو فشار د پاکستان د خلکو فشار زیاتیږي او احساسات زیاتیږي. نو بیا حکومت او فوج هم مجبور وي چې داسې اقدامات وکړي ترڅو د خلکو غوښتنو ته د خلکو فشار ته
تاسو اشاره چې تاسو وی چې یو برید په پاکستان کې ترسره شوی او دا د شمالي وزیرستان کې کوم برید شوی هغه ته ده
دقیقا نامه غبرید د تیر ورځې برید چې بیا د فوج کې کوم کشان وزر شوی وو. د اسلام آباد کې جنازه وشوله د فوج مشران پکې وو.
صحیح سمي زدي چې په هوایی برید کې داسې هدفونه تر لاسه کیدای شي یعنی دا یو مستقل حل دی د ستونزې کنه.
زما خیال ده چې هوایی بریدونه هغه کې پاکستان پوسټ کړی دي یا امریکا په تیرو شلو کلونو کې وزیرستان کې کړی دي یا د افغان طالبانو خلاف باندې کړی دي. دا جهادي ګوندونه لمن زولل اسانه کار نه وي. د دوی بشرطابو لسان اسانه کار نه وي. که لمن زولل هم شین دا په دې معنا نه ده چې دغه ګوندونه او دغه مقاومتونه لمن زولل شي خطب دي شي. نو زما په خیال اهداف تر لاسه کول اسان کار ده. عذاب خو هغه وخت لاسه کیږي چې په ګراوند باندې په ځمکه باندې په وزونه وي هغه عملیات وکړي هغه څوک اهداف چې وي هغه تعقیب کړي هغوی پسې روسته لاړ شي او بس د یو سي. خو زما په خیال دا یو فشار اچول دي او ټي ټي پي هم یارول دي او افغان حکومت هم یارول دي. که دوی د ټي ټي پي له لاس واخلي نو دا مسایل به دوام ولري.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د دې سره به ټي ټي پي ویریږي افغان طالبان به ویریږي په پاکستان کې به د ټي ټي پي له خوا د بریدونو مخه ونیول شي؟
نه فکر کوم د دغه ډول بریدونو سره به هغه چانسز چې پاکستان غوښتلو ټي ټي پي افغان طالبان د ټي ټي پي شلاپ عملیاتو کې اوس په دا ډېر مشکل سي ځکه چې د بریدونو نورسته خو بیا ټي ټي پي په خپل ځای پاتې شول. افغان طالبان حکومت او پاکستان یو بل ته په ډګره ورغلو او د دې نټول نغټه ګټه به ټي ټي پي کوي او ټي ټي پي به هم اوس کوشش کوي چې دغه بریدونو انتخاب هم واخی په پاکستان کې بریدونه وکړي او داسې وخی چې مونږ افغانستان سره چې کوم بمباري ور باندې شوی دی انتقام هم واخستو او خپل جدوجهد ته مهم دوام ورکړو.
په یو وخت کې دا ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان ملګري او دوستان دي، حتی چې کله په اگست 2021 کې افغان طالبانو کابل اونیو نو په پاکستان کې نه یوازې عامو خلکو بلکې ګوندونو او ځنې لویو سرکاري چارواکو هم په هغې باندې خوشحالي څرګنده کړه. اوس هغه دوستان د دې د حالت دې هر څه څنګه ګوري، دا کوم طرف ته دا حالت روان دي؟
کره دا یو ځل نه دی شوی، د دې نو وخت کې مجاهدین هم د پاکستان دوستانو حکمتیار صاحب ګلبدین او رحمه شاه مسعود، خو کله چې دوی د کابل واک ته ورسېدو بیا د هغوی ترجیحات تبدیل شي، هغه بیا نور یو پاکستان ته مجبور افغان کډوال نه وي، هغوی بیا خپل ترجیحات شي، هغوی په خپلو طریقې سره حکومت چلوي. طالبان هم په دې کې شک نشته چې دواړه ځلې پاکستان له طرفه پاکستان کې اوسېدلو، د افغان کډوالو په کمپونو کې اوسېدلو، خو دا په دې معنا نه وي چې دوی د پاکستان غلامان وو یا د پاکستان هر خبره په دوی عملي کوله.
سمي سبزي سب یو مهمه پوښتنه ده چې طالبان او پاکستان چې نږدې ګاونډیان دي بلکې په یو وخت کې اتحادیان پاتې شوي، دی په دایمي تور باندې د یو بل دشمنان پاتې کېدي شي، یا ستاسو د تجربې پرانا کې دی په دایمي تور باندې د یو بل دوستان پاتې کېدي شي؟
زما په خیال دا داس دواړه تربرونه غوندې دي، یو بل لري هم نشي تلی، یو بل مکمل ډول یو بل سره قطع تعلق هم نشي کولی. دا داسې دوه مسلمان ګاونډیان دي چې یو بل سره ډېر ژور تعلقات هم لري، یعنی داسې تاسو به د دې مثال ونه لري چې په بورډر باندې د یو بل سره جګړه وي، خو بیا د هماغه بل هیواد 3 میلیونه 4 میلیونه افغانان روز په پاکستان کې پراته وي یا یو بل سره تعلق وي. نو زما خیال تاریخي او تناظر خود دې شته د افغانستان د ډیورن په اړه په کرخه باندې یو شدید اعتراض لري، خو دا اعتراض تر دې حد پورې نه دي سمدستي د دوی جګړه د ډیورن د پاره شروع کی.
سمي چې کلن راته وایي چې په دې حالاتو کې چې لکه څنګه تاسو نه دوستان جوړې دي شي نه دشمنان جوړې دي شي، بلکې په یو بل باندې بیا اړم لګي تکیم لري، اغم د دې ضرورتونه دي، په دې ټولو حالاتو کې تاسو کلن راته وایي چې مستقبل سوي نه د دې سیمه او د دې دواړو هیوادونو؟
نو په خل طالبانو پر اتک سره طالبان یو 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 کمزور اقتصاد ولا هیواد ده، خو بیا په خپل ذات کې طالبان یو قوي حکومت یو قوي قوت ده، هغه په دې معنی چې دوی د افغانستان مکمل کنټرول لري، د افغانستان سرحدونه د دوی په لاس کې دي، په افغانستان کې دننه د خلاف څوک مقاومت نشته ده، او تر ټولو خطرناک ده چې که پاکستان بریدونو ته دوام ورکړي نو طالبانو سره خو بیا دوری وسلې نشته چې پاکستان خلاف استعمال کړي، نو دوی به هم بالکل په خلاص مټ ټي ټي پی سپورټ کوي، او یا به هم هغه پدایان چې دوی ورته وایي یا خودکش بمباران چې ورته وایي دوی نه به استفاده کوي کومه وسله چې دوی د امریکای خلاف د کامیابی لپاره استعمال کړي، او دوی به پاکستان خلاف هم دا استعمالوي. نو زما په خیال غوره دا ده چې دواړه طرفونه د صبر او غم نه کار واخلي.
له سمي سبزي سره مو د داود خټک مرکه ورده، تاسو ته ور بیا وایو چې اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم تصدیق کړ چې دوی د پاکستان جنگیل وتکو نن سهار وختي د افغانستان پر خوره د طریق طالبان پاکستان ځنی وسلوال په نخ کړی چې د حافظ ګلبادر ډله دوی په خاصه توګه یاد کړی ده. په جواب کې بیا هم نن د افغانستان کې چې طالبان حکومت ته په کې د دفاع څکم سرپرست وزیر دی دغه په حواله پر ایکس پاڼې او بیان خپور شوی دی، د پاکستان دغه حمله ډیر په کلکه غندلی دي او ویلي دي چې دوی بیا په جواب کې پر ډیورن کرخه دغه پولی پوګدو کې پاکستان پوز ځنی پوستې په نخ کړی دي، نو دغه یو کشاله روانه ده. په همدې حال کې بیا داود خټک په اسلام آباد کې چې زمونږ کوم خبریال لري طاهر خان لاغ سره مرکه کړې ده، په سر کې تر پوښتلي چې پاکستان ولې بیا تر ډیره په دغه موضوع چې ساره هلته حمله هم کړې وه او بیا په هغې باندې تر څه وخته پورې غلې پاتې شو، نو اخر ولې علت یې څه؟
دی خو د دغه غیر رسمي چې مونږ یاد کړو د سوشل میډیا اکاونټونو نه خو دی یو داوه کوي چې دی پکې یو مطلوب کس هغه د منځ وړ دی وجلې دی، خو بیا وروستو د ټي ټي پي لخوا د هغه کس یادی سره دی چې دغه څیره او دغه چهره دونه لکه خلک ډېر نه پېژني چې دا دغه سړی څوک دی، خو بیا هم هغه یو ویډیو خپره کړې چې پای کې هغه کس په خپل هم لګیا دی چې کوم د مرګ د داوه شوی ده، نو دوی دا دی دی او دوی جن دی دی. خو بهرحال ځینې وخت کې دا خبره درسته چې هغه کوم ستا یو هدف وي هغه ترلاسه نه شي، نو بیا خاموشي.
او طاهر خان صاحب څه فکر کوي تاسو په دې حالاتو نظر ساتئ، څه فکر کوي چې یعنی پاکستان دا دومره هغه شی چې ډیر سخت اقدام یا اکستریم سټیپ ویل شي دا ولی واخست
زما خیال کې یو خو ګوره دا درې ورځې وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې حمله شو ډېر لوی حمله وا او هغه د حافظ عبدالبادر دغه ډلې راغي هغه ازمواري مخسته وا د خو دې سره نو وو دغه رنګ پینځه پکې نور هغه وجل شي وو نو یو خدای دا چې دې کوم د طالبان حکومت نه امیدواري د دې د سوچ چې هغه نه پوره کیږي از دې غوښتنه ممکن نه چې دې سوچ چې هغه نه منل کیږي او بیا حمله چې کور وشي دا د عوامو خبره نه دي چې په فوج خپل هم تن پاغي باندې او فشار راځي چې دا حمله کیږي او د دې تلفات یعنی په نقصان زیاتیږي نو زما خیال دې دغه فشار دلې کولو د پاره او ممکن نه چې د طالبان د حکومت د دغه اقدامات نه کول د وجه دي دا تاسو ته
صحیح ته خاصه فشار په خپل ځای او طالبانو نه چې پاکستان کمې غوښتنې لري د ټي ټي پی په حواله سره اغا په خپل ځای خو تاسو څه فکر کوئ چې د دې حمله سره یا د دې نوړان دي چې کوم حمله شوې دي یا د دې نوړستو چې کوم حمله کیږي آیا پاکستان به اغه اهداف تر لاسه کی کوم چې دي تر لاسه کول غواړي
ګومان نکوم چې د پاکستان په دې اقداماتو باندې په طالبانو باندې حکومت باندې فشار راشي یا په ټي ټي پی باندې فشار راشي یا هیڅ خپل حمله بدل کوي زما سره یو بل هم یو زما یو سوچ دی چې دا به ممکن نه د ټي ټي پی او د افغان طالبانو ترمنځ اغه رابطې یا تعلق کیدی شي او په نور زیات کی ځکه چې
د افغان طالبانو چې خبرې مضبوط
وي معنی دا ده چې لکه فرصت هغه لپاره پیدا شي چې په لکه څنګه چې د دفاع وزارت طالبانو وې چې دوی جوابي حمله کړې دي او په شمالي وزیرستان کې خو خپل عمل سره شروع ویل چې حمله حالت نشوي دا بیا د کورمې ته مقامي خلک وي ځای خلک چلته نم د تبادله شوي دا
صحیح او تر خان سي وخيري پښتنه دا چې په دې حالاتو کې چې افغان طالبان د پاکستان دوستان ګړل کېده په پاکستان کې د دې په کابل نیولو باندې خوشاله شوي وي نو مستقبل تاسو څنګه وینئ په دې حالاتو کې سب کیږي په سیمه کې بس کیږي او په دې دوړ ملکونو ترمنځ بس کیږي
ګوره یو امید پیدا شو چې سیاسي حکومت راشي نو کېږي افغانستان سره د تعلقات حقوق لپاره اقدامات وشي او تاسو ګوره درې څلور ورځې پورې په دې تیر هفته کې څلور رابطې شوې دي د پاکستان د ناظم الامور او به درامه نظامي چې هغه کندهار ته لاړل ته مولا شیرین سره ویل کندهار والی سره چې هغه مولا د طالبانو مشرت لیزه دی سفر هم کړو په جنوري کې پاکستان ته یو دا خبر او شو پاره کې رخت اړیکات او پاکستان د مبارکۍ په انتخاباته باندې شو نوې حکومت باندې بیا هغه ملاقات وک د په کابل کې د طالبانو خارجه وزیر سره بیا امیر خان متکی خارجه وزیر د طالبانو هغه د پاکستان خارجه وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې دغه رنګ د سوداګرۍ وزیر د نور الدین عزیزی خبرې وکړې د تجارت چارواکو سره د ویډیو د لارې نیو دغه پیدا شوه درا به تو یو د خواله پیدا شوه لیکن دې حمله زما خیال چې هغه رابطې کم په درې سلور ورځې کې شوې وي او یو خو بنیاد کې خوده تعلقات نیم حکومت سره هغه زما خیال کې ډېر زیات ځان رسید او ممکن نه چې نور پاکستان
یعنی مطلب ستا سودا دې چې د خبرې نه چې حالات په نږدې راتلونکو کې د خکېدو د
ډېر دا څه دا ګمان نه کوم چې د دې نن پیښه نه ډېر زر حالات نارمل شي بلکې چې څنګه طالبانو جواب ویلو سخت به نور راځي د دوه د مرکزی ترجمان نه د دفاع وزارت نه د نورو چارواکو له خوا نه ګمان نه کوم چې تعلقات به
اته کوشش نه کېدل نو په نارمل کې به ډیر وخت ولګي نن سهار وخت چې پاکستان پر افغان خوره حمله وکړي ځنې په وینا یې طالب وسلواله د پاکستان طالبانو وسلواله په نخ کړل په جواب کې د افغان طالبانو چې حکومت ته په افغانستان کې د غوښتل خو سخت خبرګون مخې ته راغی په دغه موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبريال او چارشنون کې طاهر خان او چې د زمونږ همکار داود خټک پښتنې جواب ولی
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ پرونی په خپل کمپیوټر لپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي لمشال رادیو سره اوسئ
د سواد د بریکوټ د پولیسو مشر ویلی د فبروري پر 14 د غالیګی په تاڼه کې د غلا په تور نیول شوی وطن مل شوی چې ورته پولیسو د خودکشای نوم ورکړو. خو د په خبره وروسته بیا طبي معاینو خوده چې هغه کس د پولیسو د تشدد له وجې او په تشدد نه پس وژل شوی. د وژل شوی تن خپلوانو د پیښې پر ضد احتجاج هم کړو. خو اوس په سواد کې د عدالت په امر تحصیل بریکوټ غالیګی تانیدار او د دوو نورو پولیسانو پر ضد په بند کې د هغه ملزم د وژنې په تور پر دوی مقدمه درج شوې ده. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیلي بریکوټ پولیس مشر ڈی ایس پی د مارچ په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس د عدالت په امر په غالیګی پولیس تانه کې د ملزم سلیمان د وژنې مقدمه د تانه ایس ایچ او او دوه نورو پولیسوالو په ضد درج کړي. پولیس وایي چې په تانه کې مړ شوی ملزم د غلا په تور کې نیولای شو او بند کې د شپې مړو چې ورته پولیسو د خودکشۍ نوم ورکو. خو وروسته د وژل شوي تن رشتہ دارو احتجاج وکړو سړک یې بند کړو چې د هغې په نتیجه کې اعلی پولیس چارواکو عدالتي تحقیق کولو امر جاری کړو. ڈی ایس پی احسان الله وایي چې پوسټ مارټم رپورټ وروسته دوی د دریو پولیسوالو چې پکې د تانه ایس ایچ او جان عالم، ای ایس آئی فهیم خان او سپاهی فرمان خان شامل دي مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې د پیښې وروسته د تانه غالیګی یاد پولیسواله د څوکۍ څخه لړکړی شوی ول. ملزمان پولیسواله تر دې دمه گرفتار نه دي. خو پولیسو د قانون مطابق د وژل شوي تن د پلار په مدیت کې مقدمه درج کړې او کارروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورمه کې د سنی مشرانو او علماوو یوې جرګې حکومت غوښتي چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې په خپرولو کې ککړ کسان گرفتار او سزا کړي. د اتوار پر ورځ د جرګې لاغه وروسته وشوه چې د سیمې سیاسي او دینی مشرانو یو بیا په دغه اړه شکایتونه ترلاسه کړل. بلخوا چارواکي وایي د ځینو عناصرو لخوا د مذهبي کرکې خپرولو لپاره د انټرنیټ کارولو موضوع په پام کې ده. د دوی په خبره د جرم په تور د برا او هم کوزي کورمې یو شمېر کسان نیولي او پر ضد یې ترګرای ضد مقدمې جوړې کړې دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په صدق کې د سنیانو مشرانو او علماو جرګې په ټولنیزو رسنیو شروع شوي د یو بل مقدساتو توهین مخه د نستلو غوښتنه کړې. د صدی اوسیدونکو او مشر ملک عبدالولي خان وایي ځینې عناصر غواړي چې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن یو ځل بیا برباد کړي. خو که په خپلو کې یو پاتې شول او پر ضد یې مؤثر ګامونه اوچت شي نو هیڅکله به هغو په خپل ناوړه مقصد کې کامیاب نشي.
حکومت نه پر زور مطلب کو صحاقه کسان صحو باندې اف آی آر شي بيدي هغه تاسو ویری نه ملويږي.
د ځای مشرانو او علماو د جرګه په ولسم ماج د ضلع تنظیمي په سرپرستۍ کې تر هغه شوي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خپرې شوې. د پړچم کني مولانا یعقوب وای نه یوازې په دین اسلام کې د یو بل مذهبونو ګستاخی کول ممانعت دی بلکې په کامی کچه هم پر دغه خبره اتفاق راغلی چې د انتشار خوراولو داسې کارونو به ځانونه بچ ساتي.
په کار دا دی سمو د یو بل احترام وکړو او د مذهبي مقدساتو مو د چا ګستاخی و نه کړو. په دې باندې د مو د ټول قوم د اواز دی ټول ور باندې متفق یو. که څوک یې کوي هم هغه به یو فرد وي یو سړی به وي هغه سره ورسته به قوم ولاړ نه وي بلکې هغه به د مو ټولو د حکومت د ریاست او د قوم ترکه دا مجرم دی.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو واري د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سي ډیر حساس میرل شي. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ په خپل خطاب کې ویلي وو که پر ټولنیزو رسنیو چا داسې ویډیو خپره کړه چې پکې د مقدساتو توهین شوی وي نو په کامی کچه به سزا ورکوي.
چا داسې نازیبا خبره چا داسې اشتعال انگیز بیان چاغه خدای دې نه وکړي چا ویر کو اغنا کرم کی تو جنگ و جدال وشو سرکاری سزا خپل دے انشاءاللہ قوم نے بزاغت سزا ور قوم یو مثال بو بیاغا.
بلخ په بر کرم کی د پولیسو یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د ګل پورس ویلی دوی نه یوازې په سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خبرولو پرچې درج کړي بلکې په یاد جرم کې لبره او کوزه کرم یو شمیر کسان ترنیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه هم درج کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پېښور کې د مخام شپږنی بجې کیدونکو دی د مشال ریډیو لنډ خبرونه به درته وړاندې کړم. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې د پوز جنگي الوتکو د مارچ پر 13مه یعنی هم نن سهار وختي د افغانستان پر خاور د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال په نخښه کړې دي. بیان زیاتوي د ډلې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په ګڼو تهرګرویدونکو کې ملوث دي چې په نتیجه کې سلګونه عام وګړي او د قانون عملي کوونکو ادارو اهلکار وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې لړ کې د مارچ پر 14مه د شمالي وزستان په میرلي کې پر یو پوځي پوستې د وسلوال برید یادونه کړې چې په خبره پکې د پوز و سرتیری وژل شول. د غبرت زمواري حافظ ګلبادر په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې. بلخوا په افغانستان کې طالبان حکومت دفاع وزارت ویلي د پاکستان د بمبارۍ په ځواب کې د پاکستاني د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ مرکزونه په نښه کړي دي. د سواد د بریکوټ تحصیل د غلګي تانې د دوو افسرانو په شمول د درو پولیسوالو پر ضد د هغه یو تن د وژنې مقدمه درج شوې چې په یاد تانه کې د غلا په تور تر تحویل لاندې و. د بریکوټ د پولیسو مشر ډي اس پي سان الله نن مشاله ورته وویل د 13 فبروري میاشت پر 14مه په غلګي تانه کې د غلا یو ملزم مل شو چې ورته پولیسو خودکشي نوم ورکړو، خو وروسته د مړي په طبي معاینه کې معلومه شو چې هغه ورباندې د شوي تشدد له وجې مل شوی و. احسان الله زیاته کړه چې مقدمه د غالګي د مشر تانېدار په هغه پسې د یو افسر او د یو سپاهي پر ضد درج شوي او دا چې د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د طالبانو یو مخالف وسلواله ډلې ملي مقاومت جبهې دعوه کړې چې بیګا یې په کابل کې دوه طالبان وژلي دي. د جبهې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په هودخیلو سیمه کې په نښه کړي دي. مقاومت جبهې په دې اړوند یو ویډیو هم خپره کړې چې په یو موټر کې چاودنه خول کېږي. طالبانو د بیګانی برید په اړه څه ندي ویلي، خو مخکې په اکثر و هغو بریدونو کې دا وخت مغزو به خبرونه رد کړي چې دا وید مقاومت یا ازادۍ جبهو لخوا شوې وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 15مې دورې لپاره په درون اکثریت د بریالي کېدو ادعا کړې ده. د روس د انتخاباتو کمیشن ویلي د مارچ له 15مې تر 18مې تر سره شو د درې ورځنیو ولسمشریزو انتخاباتو کې 70% خلکو خپلې رایې کارولې چې پکې پوتین څخه د پاسه 70% رایې ترلاسه کړې دي. آزادو څارونکو ته د انتخاباتو د څار اجازه نه وه او امریکا هم ویلي چې انتخابات شفاف او خپلواک نه ول. اوس پراشو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دو نیم کاله چې افغان نجونې په کلي تعلیم محرومه پاتې شوې د جبران وړ نه دي. د سازمان د ښځو چارو مرستیالې حیدربار مشال ته ویلي چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نشي تللی. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز لګولی دی او مخکې ویلي وو چې په دې اړه په یوې لایحې کار کوي. سفیولہ ستانگزی معلومات لري.
نږدې 950 ورځې کېږي چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې تېرو دوه نیم کاله د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یوه ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی دي مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څه وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالان هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل،
باسواد مور ته باسواد مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مراده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو امکان لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې حیدربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
تیر دوه نیم
کاله نه بیا احیا کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي نوره هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ پاتې دي چې شاوخوا 60% یې نجونې دي. د افغانستان مخکني جمهور رئیس حامد کرزي هم د یکشنبې پر ورځ ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودلی شي. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي، متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزي ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پرمخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو افغانستان د ده په خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې 3 کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړي دي.
د مشال ریډیو د سیشنبې یعنی هورسی اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروه
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان نوی حکومت د پورونو د نوی قسط اخیستو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې پیل کړې دي. دا هیواد دا مهال له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د چارو پوهان وایي که آی ایم ایف پاکستان ته نوی قسط ورکړي نو ورسره به مالي فشار یو څه کم شي. تفصیل له پیښوره وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په عمل کې نوی جوړ شوی حکومت ته د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا آی ایم ایف نه د ملک د چارو چلولو لپاره قرضه اخیستل لوی مشکل په نظر راتلو. خو د تیرو څو ورځو راسې د پاکستان حکومت او د آی ایم ایف د چارواکو د خبرو وروستو د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې قرضه به نږدې ورځو کې ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت دا وار د آی ایم ایف نه د 1.1 میلیون ډالرو قرضه اخیستونکی دی او په تیرو وختونو کې د ملک د اقتصادي چارو چلولو لپاره د آی ایم ایف سره د نورو ملګرو ملکونو نه قرضه اخیستې ده. پاکستان حکومت ته دا وار اخیستونکي قرضه څومره ګټه رسولی شي د اقتصادي چارو لیکوال او شنون کې طاهر امین مشال ریډیو ته وایي.
نو دا به یو ډیر غټ اچیومنت دی. دا غي وجه دا ده چې موږ ته اوس فرینډلی کنټریز الغې پیسې راکړي، هغه که سعودي عربیه ده که چینا ده او که دغه شان یو ای دي. چې کله موږ د آی ایم ایف پروګرام هغه فارملی امپلیمنت کو او هغه چې کوم کنډیشنز دي هغه موږ فالو کو، نو د دې فنډ سره دار چې پاکستان ته تقریبا هر کال 25-27 بلین ډالر دا بهرنی قرضې موږ هغه ادا کو، هغه پای باندې چې کوم قرضه جات دي او پاغه باندې انټرسټ دا موږ دغه کو. دا غیر لپاره په کار دار چې پاکستان په یو اکټیو آی ایم ایف پروګرام باندې هغه په کامیابی سره مخکې رواني. دا غیر په وجه باندې کوم فرینډلی کنټریز دي موږ ته رول ورکي یا موږ له اډیشنل قرضه جات راکې نو پاغه کې به موږ ته اساني. او دغه شانتي نور چې کوم ملټی لیټرل دي، ایشین ډیولپمنٹ بینک یا ورلد بینک، دا غیر نه موږ کوم قرضه جاتلو نو هغه به هم دغه کې.
د جولای د میاش کال 2023 پاکستان کې د پی ډی ایم حکومت د آی ایم ایف سره د 3 بلین ډالرو قرضې لاسلیک کړی وو او د پاکستان حکومت دوه قسطونه ترلاسه کړي هم وو. دا وار د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته په نږدې ورځو کې ورکوونکي قرضه د یاد لاسلیک اخیرنی قسط دی. د یاد لاسلیک پر وخت آی ایم ایف ویلی وو چې د پاکستان حکومت سره کومک پر دې شرط کوي چې د ملک اقتصاد مضبوط کړل شي. البته په پاکستان کې سیاسي شنون کې وایي د یادو قرضو بوج په عام ولس ورغورځول شوی وو او د قرضو استعمال پر صحیح طریقه نه دی شوی. د آی ایم ایف سره پر روان ډیل په پیښور کې صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
نو په کار دار چیرې د دې قسط نه حکومت فائدہ واخلي او په کومه اصلاحات چې په ادارې چې کومه ادارې په حکومتي خزانه باندې بوج دي او کوم غیر ضروري اخراجات دي داغه کې مخنیوي وشي، نو دا قرضې چې کوم دې د موږ لپاره یو فائدہ مند ساغستو د اکسیجن یو ذریعہ جوړیږي. ادارو کې اصلاحات پکار دي، غیر ضروري اخراجات چې کوم دې کمول پکار دي، د کرپشن مخنیوي پکار دي. دا نه دی پکار چیرې د دې ټولو خرچو چې کوم دې ټول ډایرک بوج چې کوم دې غاته په خلکو باندې د ولس په عام وګړي باندې راولي.
د ملک ته اقتصادي پرمختګ زیاتره برخه په صادراتو یا برآمداتو او زیرمه اډانوي. پا په روان وخت کې د پاکستان صادرات شاوخوا 23 بلیون ډالر او زیزما قابو 8 بلیون ډالر ده، کوم چې د اقتصاد پوهانو په خبره د اندېښمن حد پورې کم ده. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د قرضې لاسلیک د سختو شرایطو لاندې شوی و او د ملک په خلکو یو شمیر ټیکسونه هم لګول شوي وو. په پیښور کې میش صافی اظهار الله مشال ریډیو ته وویل دا وار د قرضې اخیستنو شرطونه نور هم ګران کېدلی شي. نوموړی وایي
په سٹارٹ کې چې ایم ایف کلا پروگرام دغه ساين کو معاهده نو وته ویلو چې تاسو به چې کوم امپورټ راځي تاسو به خپل بیلنس اف پیمنٹ، بیلنس اف پیمنٹ مطلب دا چې ایکسپورٹ او امپورٹ چې کوم کیږي هغه به تاسو برابر وي، مطلب دا دی چې تاسو سره 10 روپۍ یی نو تاسو به 10 روپو سودا کوئ، دوستي بنه کوئ چې تاسو د 100 روپو وکئ تاسو سره بیا روپۍ نوي چې هغه وته واپس کئ، دا سیم پکې و چې ټیکس کلیکشن به تاسو سیوا کوئ. نو هغه هم کړیو ته مختلف مت کې ټیکسونه لګي دلیو، اوس کم گم ګورو د بجلی نرخونه د ګیس نرخونه د تیر د دې درې سلور میاشتونه هغه هم سیوا شوې دي. نو دغه مختلف د ایم ایف شرایط دي چې هغه پاکستان منی.
پاکستان په روان وخت کې شاوخوا یو سل سلیرش بلیون ډالر قرضدارې دي او وخت پر وخت د قرضو واپسی هم کوي. که پاکستان ځان د قرضونو ژغورل غواړي نو په سرکاري خرچو کې به کمی راولي او صادرات به زیاتوي. دوی اندېښنه ښایي که د پاکستان حکومت داسې ونه کړي نو ملک د دیوالیه کېدو سره مخ کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي منتخب حکومت تم لري چې دوی د مهمو مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبی هنرمندان که د موسیقۍ او یا هم د ډرامو د ډګر دي. حکومت غواړي چې د عمر خوړلو او ناروغ هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنی مالی مرستې مقرر کړي، بلکې د هغوی د علاج معالجې غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې حکومت د ښېګړې تمه لرل بس دي او دا چې د صوبی هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د نوي منتخب حکومت جوړېدا د دې صوبې د هنرمندانو هیلې غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د یو تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوی ته وویل غواړي چې د نوي حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمې ستونزې ورته مخه ته کیږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغې دوی سره به ان شاء الله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منگا چې زمونږ څومره هنرمندان دي، خاص کر کوم مشران دي. حکومت مخ کوم دوه پیری اعزازیه دي هنرمندانو ته ورکړی دا او موږ ته په خاص توګه دا وایو چې موږ سره کوم سینیئر مشران دي هغه شپېته کلن دي نو دي ترې هغه مردینی لګ دي خو چې تاحیات دي ته مقرر کی. بل دا چې صحت مسله ده، خاص کر پکې دي سینیئر مشران ته ډېر زیات پکې بیمار دي، د نشترحال بندیز هم دي، د ډېرو خلکو کار او د دې د لاسه خراب دي. د دې کې با شوګان کې د دې کې با د بوسیخه پروګرامونه کې د خلک براتل خون بو یو ډېر مزه بو. د دین دا تم هم لرو چې څنګه مخکې وو نو چې نشترحال دغه شان د دې هلو زلو د پاره او د دغه بوسیخه او د دې د پاره آزاد پاتې شي.
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2020 زیږدیز کال کې په پېښور کې جوړه شوې او د راجستر غړو شمیر یې دا مهال 1300 دی. په پېښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټست اکشن فاؤنډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، په پېښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنه یې له حکومته خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
سلسله شروع کړې د وظایفو نو مونږ دا غي او ټایټل شروع کړې چې مونږ ته خیرات لري پکار، مونږ ته دم حق پکار دي. خاص طور باندې د نشراله والي سره چې مونږ ته کار اوپن دي کنه چې مونږ دا د شوکانو د پاره اوپن چې مونږ طرف داسې حال په پیښور کې شته نه خو یو حال چې د هنرمند د روزګار د پاره ښه ثابت دي شي هغه یو داسې یو ریټ مونږ ته یاد کړي لکه مطلب انکاري نه راځي.
د نسترحال په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې دا حکومتي تالار په 1915 کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ودې په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت 600 کسان زیاده شي او د انتظام چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربېره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنیو مالی مرستو پروګرامونه پیل شوي ول، خو په دوامداره توګه و نه چلیدای شول. د 2024 د فبروري 8 د عامه انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالیو نوماندانو په صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په کابینه کې د کلتور چارو د سلاکار چوکۍ د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوي حکومت لا هم د کلتور په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې، ځینې پېښور میشته هنرمندان د صوبې د تیرو حکومتونو کارکردګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د ښه او اغېزناک کار تمه نه لري. له دې هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامونو میالي اداکار خالد خټک ته چې وایي هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار ونه اوسي، بلکې په خپل مخسر ځان ته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کې پرائیویټ سیکټر کې ډېر نومړې چینل دي، هغه ډېر زیات کارونه کوي لګیا دي. زلاړم مام سټرګل شروع کوم، چې زه خو سروایو کوم، زما بچی دي، کور کرایه ده، بجلی بل دی، زه خو په خبر کې نشم کې ناستې چې دلته کار نشته. ټی وی سټیشن بند شو، نور پرائیویټ سیکټر کې کار نشته، ډایرکټر آف کلچر نه سپورټ کوي لګیا دي. زما د کراچی آرټسټ، زما د پنجاب رور آرټسټ، زما د بلوچستان آرټسټ خپل ژوند پرېښې دي او منډۍ ته لاړل. هغه دا نه وایي چې حکومت چرته دی، هغه وایي چې لرې کا یار، خپل کار کوا، ما خپل دیاړي لګوا، سبب دا کارونه ختمي او مونږ به معذور یو، بیماران به یو، او یا ته کال به یو، مونږ ته بسوک راکې. نن پیسې وګټه، ځان سره جمع کا چې سبا دا پیسې ستا په کار راځي.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې لتهرو 2.5 کالو راهیسه سندرې وایي، د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تمه لري، د استاد خیالومت په خوله مشهور شوی دا یو شعر راته وایو. داسې سل خزان راغلل، داسې سل سپرلی تیر شوی، دغه عمر د جهان دی، کله څنګه او کله څنګه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خبر ځله کې د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو شاوخوا دو کاله مخکې د خپلو دندو سوګند غسته دي، خو وایي چې تر اوسه د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا خلک ورڅخه پرمختیايي کارونه غواړي، حکومت یې په ستونزو کې دلچسپي نه لري. د خیبر ضلع د لوکل ګورمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشالډو ته ویلي چې په تیر صوبایي حکومت کې د فنډونو د نشتوالي له امله ورته پیسې جاري نه شوې. د په خبره اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شوی، د بجټ جوړونې پر وخت به بیا پریکړه کیږي چې بلدیتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړل شي او کنه. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وای چې خو شاه دوه کاله وړاندې د انتخاباتو لپاره منتخب شوی او د خپل اردو سوګندې پورته کړی، خو تر اوسه فندونه او اختیارات ور نه کړای شول.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې چې وی هغه په 19 دسمبر 2021 کې شوی، او بیا په 15 مارچ 2022 کې زمونږ سوګند چت کړو، او دا غینه ترنه پوره دو کال چې دی هغه پوره شو نه هغه بلدیاتی ایکس چې دی هغه په اصلي حالت کې بحال شو او نه مونږ ته تر اوسه پوره فنډ او نه داسې اختیارات میلاو شوي کوم چې خلکو په حکومت او په جمهوریت باندې هغه بې اعتمادي چې دی هغه پیدا کړي.
شیخ خالد شینواری وایي په خیبر پختونخوا کې تیرو بلدیاتي انتخاباتو په وخت په ډېره لویه شمېره کې خلکو خپلې رایې استعمال کړي او نمائندگان یې ټاکلي، خو اوس له دې عمل او نظام څخه مایوسه شوي.
خیبر پختونخوا کې 4 کروڑ عوامو چې دی هغه بلدیاتي نمائندگانو له مینډیټ ورکړی، اوټې ورکړی، او دغه نمائندگان په ټوله پختونخوا کې 2000 او بیا په قبایلي علاقو کې چې دي 5000 نمائندگان دي، او زمونږ په ضلع خیبر کې څه کم 900 بلدیاتي نمائندگان دي. نو تر ننه پورې یو قسم نه اختیارات، نه فنډونه او نه صوباحي حکومت سره تر اوسه پورې نه څه روډ میپ شته، او کوم حکومت چې اوس راغلی دی په 8 فروری باندې د هغوی په ترجیحاتو کې هم د بلدیاتي نظام دپاره څه نشته، چې کومه ډېر افسوسناکه.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته وایي چې په تېر حکومت کې هم فنډونه نه وو، او اوس چې نوی صوبایي حکومت جوړ شو نو د صوبې د نوي بجټ په وخت به پته لګي چې حکومت د بلدیاتي نمائندگانو ته څومره فنډونه جاری کوي چې پرمختیایي کارونه پرې شروع کړي.
جی بالکل، اوس پورې فنډونو مسله دا خو اوس نوی حکومت رالو نه، جی بجټ پیش به کوي، هغې نه بعد پته به لګي کې څه فنډ منډ ورکوي د خلکو ته. یانه
د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ اداره وایي چې په دې وروستو کې د نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا په مرسته په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نمائندگانو ته میاشتنۍ وظیفې او دفترونو پرانستلو لپاره روپۍ ورکړي، خو لویو پرمختیایي سکیمونو لپاره ورته څه فنډونه لا نه دي جاری شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي په روغتون کې د ډاکټرانو د کمښت له کبله دوی له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي. نورستان روغتون دا مهال د کرایې په یو کور کې فعالیت کوي، چې د ډاکټرانو په وینا یې د ورځې د شاوخوا 1.5 ناروغانو درملنه هلته کوي. د خلکو په خبره د متخصص ډاکټرانو د نشتون له وجې ناروغان دوی اړ دي چې خپل ناروغان د کونړ او ننګرهار ولایت روغتونونو ته یوسي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي په مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصو ډاکټرانو د نشوالي له امله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکز اسدآباد یا هم د ننګرهار ولایت او زوی روغتون ته یوسي. دوی له طالب چارواکو د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي ملک امان الله وایي
متخصص ډاکټر خدای ولایت ساحه کې یوشته، نو هغه باندې حکایت نه کی دا غټ ولایت دی، هغه هم یو خاص بخش کې دی. نور څه شي مشکلات کې نو جلبات ته ځو کونړ ته.
اوس مهال د نورستان ولایتي روغتون د کرایه په یو کور کې فعالیت کوي. ندی روغتون مرستیال ډاکټر فیصل وایي چې په روغتون کې 12 بسترونه فعال دي، او په بیلابیلو برخو کې ورسره 3 تنه متخصص ډاکټران پر دندو بوخت دي.
جراوی بل دیانتانی متخصص لرو، دیتبال متخصص لرو، زنانا ڈاکٹر لرو، قابلی لرو، دوار کورونه چلتا تسکون گوری آخا بیستر دو دار دو پیڈی بار خیده دا دوار پا کرائی پورتی دی.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوی محمد صدیق وایي چې د سل بستریز روغتون لپاره د نوې ودانۍ رغنیزې چارې په بشپړېدو دي چې د یو شمېر متخصصو ډاکترانو په ګډون به پکې تر سلو زیات روغتیایي کارکوونکي پر دندو وګماري.
او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیونه افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله، او 10-15 ورځې کښې به افتتاح شي، یو بلاک به افتتاح شي. باقي نوره سیاحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لا پخوا جوړ شوي وو، دا باقي هم انشاءالله مونږ کوشش ته جوړ شي.
د نورستان ولایتي روغتون د ډاکترانو د معلوماتو له مخې اوس مهال په روغتون کې د ورځې له مخې تر 1.5 تنو پورې د ناروغانو درملنه کوي، خو زیاتوي چې عاجل ناروغان د کونړ مرکزي او ننګرهار حوزوي روغتونونو ته لیږدوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015، 12,110، 12,380 او 15,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10، او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سوات په منګوره کې یو تنور والا د روزې په میاشت کې د 150 روپیو ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر 3000 پورې ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې په بېوزله کسانو سره مرسته کول دي. نور تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکي د پېښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ یې ترلاسه کړې. نو ورته وویل شول چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
راغم چې دا روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ ماره په 10 روپۍ راکړي. ټیک شو، چې مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې ماره 150 راکړي. ټیک شو کنه، نو مې خوشاله شو، دعا مې وکړه. نو ما کوم دی خبره چې 300 روپۍ مونږ ته په کور پاتې شوې. ټیک شو، دا څومره غټه خبره ده. پیش وي بس دا جی الله دې زتو کړي، الله دې خوشاله کړي، او انشاءالله چې ټوله ته خواست کوم چې دلته دې راځي او خپل بچت دې کوي. پیش وي په څوک پوهېږي دلته دې راځي.
ارزانه ډوډۍ خرڅونکي د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي، خو سخ کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه. نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
خو دا کس راغی ماته وینا وکړه چې روپۍ د 5 روپۍ ډونیشن به ستا سره زه کوم، ته به دا ډوډۍ عوامو له 5 روپۍ ورکړي. نور د عوامو لپاره زما دی بابا خپل بذات خود ریلیف 15 روپۍ ورکړي. دې کس 5 روپۍ ریلیف ورکړو، زما دی بابا 15 روپۍ ریلیف
ورکړي.
الحمدلله زه د ورځې 14 تیلې 15 تیلې 20 کیلو پخوم. 20 کیلو د یوې تیلې نه اوسطن چې دی کم از کم 100 کسان چې دی هغه الله رب العزت کار کوي، 80 کسان کار کوي. اوس یا خواله زره ورکو چې څونه راځي اس حساب کتاب باندې راځي، دا مخلوق راځي او خپل شی وړي اوسي.
د بند محلې یو مشر محمد جان مومند وایي په 150 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکی کورنۍ هم لږ تر لږه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریبو لپاره په روژه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرې په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرې ده، 30000 28000 په ما بسې بیل لازي، او انکم زما 100 روپۍ ورځ ده. دا ګڼو د خلک ته نه، دا ټوله روژه ده. قشر یو سړی په 300 وړي، هغه اوس 100 وړي، په 200 روپۍ هغه ځان لنګولې والی داغی پیدا کوشی نور داغی لگا سیوا خلق سڑے نشی کولے او چا چا وس کی بدی بن گئے او کم خلگی آدی بل بل طریقہ رہو دی خدا دی غریبانا نو دسا خدمت ہوگی یو کلو دو کلو کو خدی راولی لیکن گولے دی پگی گئی او راولی دی دادی نکی جدا پلانی اوپا ہنڈے شان دی دا پلانی او بچی راضی غریبانا اللہ دی اغور گئی داغی با پی پورا کار گئی اللہ با داغی اجر اور گئی.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلقو مرستې کوي، خو د بن امیر رحمان وای چې د هغه مقصد د سیمې خلقو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بې ارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر وسله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.